کې به د ازادي میلمه په خبرونه کې زموږ همکار اسمت ساروان له وحید الله ما یار سره خبرې ولري. خو ترغې مخ کې پامو کوي لاندو خبرونو ته. دبی پولی خبر یالانو ټولنه یا آر ایس ایف وای طالبانو په څه کم یو کال کې لک تر لګ دولس رسنۍ بند کړي او داروزو ټلویزیون چې د دې وروستیو کې غک غلی کړی او و کارکونکي تر اوسه په کابل کې بندیان دي. د ټولنې پرون پنجشنبه پر خپل ایکس پاڼې افغاني ټویټر کې له طالبانو غوښتي چې د دې ټلویزیون کارکونکي خوشی کړي او د رسنیو د بندېدو د غندنې تر څنګ هغه د نه منلو وړ بللی دي. د ملګرو ملتونو د کډوالو لویه کمشنری وای ایران د سپتمبر له میاشتې راهیسې له خپلې خاورې د افغان کډوالو د ایستلو بهیر ګړندی کړی دی. د افغانستان لپاره د دې کمشنری څانګې نن جمعه پر خپل ایکس پاڼې افغاني ټویټر کې لیکلي چې روان کال ایران په سلګونو زره افغانان بیرته افغانستان ته استولي چې اکثر یې په زور له هغه هیواد نه ایستل شوي دي. د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږي اداره یا اوچا وایي را روان 2015 کال د افغانستان شاوخوا 2.9 میلیون وګړي بشري مرستو ته اړتیا لري. د دې ادارې د افغانستان څانګې پرون پنجشنبه پر خپل ایکس پاڼې افغاني ټویټر کې ولیکل چې د افغانستان لپاره د راتلونکي کال د بشري اړتیاو او اړو کسانو ته د مرستو رسولو پلان یې پیل کړی دی. په جنوبی سالان کې تیر شپه په یو ترافیکی پیښه کې دوه تنه مړه او درې تنه نور ټپي شوي دي. د پروان د امنیه قومندانۍ ویان فضل الرحمن مسکینیار نن جمعه په اعلامیه کې ویلي چې دغه پیښه تیر شپه د جنوبی سالنګ د ولسوالۍ په قهواره سنگ سیمه کې وشوه.
آزادی ملما د آزادی رادیو د ملما پروگرام درنو افریدونکو ته شرح خلاص وایم. اسمت ساروان هم نن په دې خبرونه کې زموږ ملما هم بیان دی. البته د رادیو یا تلویزیون بیان نه بلکې د ویستری نړیوالې ادارې بیان دی. یو وخت یې غوښتل چې ژورنالیست شي، پرسنوي کې کار وکړي، خو ځینې وخت هغه څه چې څو غواړي هغه څه نه کیشي. نیکمرغه هغه دی چې څو غواړي تر هغه ښه دنده په لاس ورشي. که خبرونه اوري حتما به د وحید الله امانی له نوم سره بلدی است. دا چې شاغلی امانی اوس په څه کار بوخت دی، چیرې زیږیدلی، په کومو شرایطو کې لوی شوی او تر دې ځایه څنګه رسیدلی، له دې واوري.
ډیره مننه سروان صاحب، سلامونه تاسو ته او تاسو ټولو درنو اوریدونکو ته. زه د افغانستان د وردګو ولایت سید آباد ولسوالۍ په یو غرنۍ سیمه چې دی اونخي دره ورته وایي دی وسخېلو کله هغه کې زګ دلایم. نو د ډیرای افغانانو په شان زه هم نه پوهیږم چې هغه دقیق نیټه او کال کوم وو. دا غوډ بدبختي خاصه معلومیږي چې افغانستان کې جنگونه او ریکارډونه او کوم سب چې هغه مؤسسات چې هغه خو د ډیرای خلکو له لاسه وتل یا فلاش ول یا چورش ول یا هم وس وزیدل. نو ا دقیق نتاراته نه معلومه، خو کوم څه چې په وسنه اسنادو کې په هغه بنا باندې ما جوړ کړی وخت کې ضرورت و اړتیا ورته تخمینی دا و چې 1990 کال زما په اسنادو کې چې دا کې دایشي 2-3 کال تفاوت ولري. 2-3 کال تفاوت په دې معنی چې کدایشي زیات ویل شوی دی. زکه ورسته چې ما کله د خپل مشر ورته تذکره ولید هغه د مانه په وسنه اسنادو کې کشل و دا هغه اصلي تذکره را پیدا شوی و یو چیرته چې ما متاسفانه یا خوشنۍ سره لا هم اصلي تذکره پیدا شوی نه ده.
مانی صاحب چې د زوکر کال مو معلوم نه دی، نو میاشت او ورځ خو به مو خامخا چې معلومه نه وي. اروپا او امریکا ته چې کوم افغانان تللي اکثره د زوکر ورځ د جنوري اوله شو دلې ده. دلته ډیر ورته حیران دي چې دا څنګه ممکنه ده.
وازم ما کټګوري کې ما غوالد جنوري ده.
جالب ده. نو شه تاسو خبرې کوله بیا مو مکتب چیرې وایو؟
نو د سید آباد ولسوالۍ یو غرنۍ سیمه ده چې دونخي درې په نامه یادي او انخي درې کې بیا کلی مشخص کډیر زیات مشخص کو کلی د وسایخلو په نامه یادي. پاره کې دنیا تر غله ما متاسفانه زما دومره راته معلومیږي چې زما د پیدایښت سره سم د افغانستان کې د ناورینونو او ناخوالې هم پایل شوی وی یا د ما د دې دونه مخ کې وو یا هم په دغه جریان کې وو. خو پاره وخت کې زمونږ په سیمه کې خوندای یا مکتب نه وو. نو ما اولینې خپل هغه د ماشومتوب او بیخي هغه لبرنې الف او ب مې چې زکړیو هغه مو د کلی د مولا امام یا د مسجد د مولا نه زکړیو. په لنیک مرغه ز لا هم په هغه د الف او ب او په سپاره او په دې کې هم چې د ځینې بهرنیو انجوګانو لخوا په هغه سیمه کې سیار ښوونځي پرانستل شول. سیار ښوونځي په دې معنا چې مونږ د ښوونځي کوم تعمیر نه لرو، نو مونږ په خاورو کې ناسو، کله به تونو لاندې یو چیرته ناسو، بیا به سبا ته راته ویل چې دلته مه راځئ، فلاني ځای ته راشئ، هغه بل ځای کې ونې چې دي هغې لاندې به ناستو. نو دغسې یو سیار یا ګرځنده ښوونځی هلته فعال شو او په هغې کې زه د هغه لومړنیو شاګردان نه وم چې په لومړي ټولګي کې شامل شوم. البته شاید هم هغې وخت کې سن مې 15 کاله خو بل نه ډېر وړکی وي، شپږو یا د اوو کالو به وم. او زما مشر ورور چې تر ما 2 کاله مشر دی هغه دوهم ټولګي کې شامل شو. نو یوه جالبه خاطره د هغې ښوونځي دا ده چې کله د امتحانونه او ازموینې پیل شوې او د هغې نتیجه راغله، نو زه په هغه خپل لومړني ټولګي کې ما اول نمره مې یعنی بشپړ کړه. نو زما دپاره دا یو ښه خبره نه وه، ځکه زما مشر ورور ته دوهم ټولګي کې هغه دوهم نمره ښوونځی اول کال پای ته ورسوم. نو ما هغه وخت کې ژړل چې هغه دوه نمرې اخیستې دي او ما یوه نمره اخیستې.
تاسې دوه نمرې اخیستې؟
دا هم یو چار څو کور کې راتل چې نه تا ډېرې اخیستې، تا اول نمره ما نه، زه اول نمره په دې معنی چې یعنی ما لږ اخیستې تر هغې نه. نو هغه ښوونځی هم داسې ښوونځي وو چې د تیارو د بمبارد او د جګړو د دې له امله به کله به په یو سیمه کې وو، کله به په بل سیمه کې وو، کله به په یو کلي تر ونو لاندې کېناستو، کله به د بل. او بل جالب خاطرې د هغې ښوونځي نه ډېرې زیاتې لرم چې د شهید محمد صابر په نامه باندې یادېدو. زه چون چې د ټولګي اول نمره وم، نو زما مسؤلیت دا وو چې یوه توره تخته چې مونږ له لرګي جوړه کړې وه او بیا دغه د بیترې یا د وړې بالټې د شپاغې وخت کې په رادیوګانو دې کې استفاده کړې، د هغې د تیزاب هم ایستل، د لرګی هم په هغې هغه په لمدول، بیا هم په هغې توره وو، بیا هم دغه توره تخته د ما مسؤلیت وو. 4 ورځې کور ته ایسم او بیرته یم هغه ته راوړم، ټولګي ته راوړم. نو دا سم د ما زه د هغه په اصطلاح کفتان وم، دا مسؤلیت هم د ما وو. 4 ورځې به مې دا توره تخته په سر نیولې وه، کور ته به مې وړله او سبا به مې بیرته ښوونځي ته راوړه. او د هغې سره به په پشمار تباشیر دا به هم ښوونکو راکړی وو چې دغه به هم وړو راوړه. نو دا تر شپږم ټولګي پورې مې همدغسې ښوونځی وویل چې همدغسې ادامه پیدا کړه، بدون له دې چې مونږ د ښوونځي کوم تعمیر ولرو او یا هلته صنفونه وي، چوکۍ وي، میز وي. بس تر شپږم صنف یا شپږم ټولګي پورې همدغسې، کله په تر دې ونو لاندې او کله تر هغو ونو لاندې، کله به چې باران وو بیا به د کلي جومات ته لاړو. هغې نه وروسته بیا متوسطه پیل شوه. متوسطه چې له اووم ټولګي نه تر نهم ټولګي پورې وه، هغه د غونخي د لسې په نامه یاد، هغې وخت کې متوسطه وه تر نهم ټولګي پورې، چې هغه زمونږ د کلي نه 1 ساعت پیاده لاره وه. 1 ساعت پیاده لاره به بیا مونږ یوې خانه وه تګ کوو او 1 ساعت به د بلې خانه کوو تر څو هغه ښوونځي ته ورسېږو. 3 کاله مې بیا هلته د منځنۍ یا متوسطه ښوونځی لوستی. لاغې وروسته بیا کابل ته راغلم. کابل کې بیا ما د ثانوي تخنیک په نامه یو مسلکي ښوونځی و چې لسم ټولګی مې هغې کې پایل کو، او له هغې نه هم دوهم نمره په د مرستیال انجینر په توګه فارغ شوم تر 2 لسم پورې. او له هغې نه وروسته بیا نو ما دوه ځله د کانکور امتحان ورکړی دی. کانکور ازموینه په دې معنی چې زما د ژورنالیزم سره ډېره علاقه وه. نو که اول ته ما ښوونځی مسلکي ښوونځی و، خو همدغې خبرې ته راځم. زه چې کله ډېر ماشوم وم، زما پلار به چې خبرونه اورېدل، نو ماته به دا د بی بی سي او د امریکا غږ د ناتاخانو اواز به ډېر خوږ لګېده را باندې. نو په هماغه ماشومتوب کې به هم ما خبرونه اورېدل او ډېر علاقه مې د خبرونو سره وه. همیشه لکه د پاخه عمر کسانو هغه رادیو ته به کلک ناست وم او خبرونو ټایم هېڅ وخت لاسه نه ورکوم. علاقه مې ډېره زیاته وه چې زه هم خبریال شم، ژورنالیزم ولولم. هماغه علاقه وه. خو کابل ته چې راغلم مسلکي ښوونځی مې ولوستو، هغې سره ومې لوستو خو دومره علاقه نه وه. نو ورسته بیا زما په کانکور په لمرنه آزموینه کې زما درې انتخاب وو. په هغه وخت کې به انتخاب تر درې انتخاب تاسو کولای شوي چې اول انتخاب زما د کابل انجینری وو او دوهم د کابل پولی ټکنیک وو. درېم ژورنالیزم په خوښنه سره چې درېم انتخاب می ژورنالیزم. نو په لمړي ځل اول انتخاب هم نو شوي د پولی ټکنیک چې دوهم انتخاب وو هغه ته کامیاب شو. هغه مې بیا ورته پریښود ژورنالیزم لپاره. یو کال مې صبر وکړ. وای نه زه دا نه وایم زه باید ژورنالیزم وایم او خبریال شم. نو بل کال ته مې لمړنۍ انتخاب هم دی ژورنالیزم پانځه یو چې نیکه مرغه هماغه ته بریالی شوم او بیا مې د کابل پانتون د ژورنالیزم پانځه لوستې ده چې د ژورنالیزم پانځه د مطبوعاتو او د عامه اړیکو له څانګې فارغ شوم او هلته هم په کادر سره دریم نمره د هغې نه فارغ شوم. د دې دوران کې مې چې کله دوام ټولګي کې وم د ادوام کال د ژورنالیزم پانځه کې وم ما د آزاد خبريال په توګه هم له ځینې بهرنیو رسنیو سره دنده پایل کړه چې هغه کې د په لندن کې د جګړې او سولې په اړه د راپور ورکولو انسټیټیوټ وو په کابل کې چې د فعالیتونو په 2002 کال کې پایل کړل. هغه سره مې د آزاد خبريال په توګه کار پایل کا او گزارشونه یا راپورونه مې ورته جوړول تر هغه چې بیا بیرته چې کله زه پانتون نام فارغ شوم د هغه سره مې رسمي دنده لرله او د هغه سره مې بیا تر 2008 کال پورې خپل دنده ته ادامه ورکړه چې تر چی پولیټیکل رپورټر یا د سیاسي برخې مشر خبريال په توګه او د ژورنالیزم د ټرینر په توګه دا مختلفو دندو مې ورسره کار وکړل.
له پانتون بیا کله فارغ شوې؟
2004 کال کې دسمبر میاشت کې د کابل پانتون ژورنالیزم په اړه فارغ شوم او بیا غوښنه ورسته بیا موږ سره اکتفا وکړ ډیر وخت کې د کار دنده پایل شو.
تاسو د سولې او جنگ د انسټیټیوټ یو ول د دوی لپاره د ضرورت نو چې راپور باید په انګلیسي ولیکي او که تاسو انګلیسي زده کړی و
د دوی لپاره اړتیا وه چې په انګلیسي ژبه راپورونه ورکړي شي خو د افغانستان کې دوی دا امکانات لرل چې د ژباړن لرل موږ به راپورونه په دری او یا پښتو ژبه جوړول بیا ژباړل کېدل او ژباړن ورسته به بیا بهرنیو ایډیټرانو ایډیټ کول او بیا به دغه ورسته په ویب سایت باندې پوسټ کېدل یا خپرېدل. نو هغه کې دا اړتیا اولو کې و ورسته بیا خپل هم په څنګه کې ورسره انګلیسي ژبه باندې هم کار وکړو. انګلیسي ژبې کورسونه مې ونیول او تر یوه اندازې پورې د انګلیسي ژبې مشکل هم حل شو. نو زده کړې مې تم پای ته ونه رسیدې ځکه ما غوښتل چې ادامه ورکم. نو بیا دغه څه زده کړو هغه پاتې شو او دندو مصروفیتونه او جنجالونه د ژوند د شروع شول بیا نو داسې فرصت مساعد نشو چې ادامه ورکړي. افغانستان کې امکانات هم محدود وو تر لیسانس دورې پورته زده کړې په هغه وخت کې نو یا خو بخښي نه وي او کوي هم ډېرې محدودې وي. نو 2000 کال کې د کورونا په اوج کې بیا ما تصمیم ونیو چې زه خپل نو زده کړو ته ادامه ورکړم په د جرمني یا د آلمان هیواد کې مې ماسټری ته اپلای وکړو چې له نیکه مرغه هغې ته بریالی شوم او 2000 کال کې راغلم. ما کورونا وخت کې چې یو سیمسټر مې وویل بیرته لاړم افغانستان ته. افغانستان 2001 کال کې بیا راغلم نو ماسټری مې خپل د جرمني یا د آلمان د فورتبانګن یونیورسټي د نړیوالو اړیکو او د کلتوري ډیپلوماسۍ په برخه کې خپل ماستری هم پروسه کال 2023 کال مې میاشتې بشپړ کړل. نو دا د زده کړو سفر وو.
له آزادي رادیو د آزادي میلمه پروګرام اپري زموږ میلمه وحید الله مایار دی. تکه اوس بیرته راشو کارونو ته دندو ته تاسې د خپلو ځینو کارونو یادونه وکړه د نورو په اړه هم وایست.
ما مخکې د ټولې چې کله د ژورنالیزم دوام ټولګي کې وم ما په د آزاد خبريال په توګه دنده پیل کړه د بهرنیو رسنیو سره هماغه ادامه پیدا کړه تر هغه چې زه فارغ شوم 2004 کال دسمبر میاشت کې. نو ما دوی سره هغه فول ټایم یا د پوره ورځې دنده واخسته په هغې برخه کې مختلفو برخو کې مخکمه یادونه وکړه. نه غواړم چې بیا د تاسو د پروګرام اخصایي شي. نو ادامه ورکړه 2008 کال کې بیا ما د ملګرو ملتو د پراختیايي پروګرام یا UNDP سره د افغانستان د نوی پایل پروژه د افغانستان د نوی پایل پروژه د نیو بیګینینګ فور افغانستان یو پروژه و چې دوی په دې ډایاک برخه کې کار کوي په پاغي برخه کې ما د مطبوعات یا د رسنیو د مسول په توګه دند پایل کړ 2008 کال کې او دغه دند تر 2011 کال پورې ادامه پیدا کړ او په 2011 مارچ میاشت کې دغه پروژه بشپړ شو نو بیا د یو لاندې مودې لپاره زه د خبرونو د مسول په توګه د افغانستان د سولې عالی شورا سره ما دند پایل کړ چې هغه هم قرارداد مې د یون ډی پی له خوا د یون ډی پی له خانه دوی ته تخنیکی هغه ملاتړ ورکول کېده نو د هغې په احساس څومره مونږ بله پروژه د یون ډی پی پای ته رسېدلې وه نو دې پروژه کې بیا هغه ټول کوم کارمندان چې وو هغه دې کې مدغم کړ نو بیا د سولې عالی شورا کې مې ډېر ادامه ورنه کړه فقط یو لس میاشتې وو هغې نه وروسته 2012 کال کې ته ډبلیو ایچ پی ته راغلم او ډبلیو ایچ پی سره د هغه ویان په توګه او د رسنیو سره د اړیکو د مسول په توګه یا د عام اړیکو په توګه باندې پاتې شوم تر نن پورې
لدې معلومیږي چې ډېر کار مو د خوړو له نړیوال پروګرام سره کړی دی مخې تر دې چې بل پښتنه په دې ارتباط وکم تاسو په فایل کې د خپل لبناني شوانزي په اړه ځینې خبري وکړې او ومو ویل چې ودانې نه درلوده تر شنه اسمان لاندې مو درس وایو خبري است چې همغه شوانزي بل اخره ودانې پیدا کړه اوس په فکر کوي چې ودانې ولري ک لا به هم همغه سي په میدان کې وي
لبعد امرغه تر هغه چې په ورداګو ولایت کې امنیت مسله مطرح نه و زباتا ګراتا کول شوې راغی وخت پورې کوندای جوړ نه و خو دې ورسته یو کلونو کې کله چې د فاروق ورداګ د پهن وزیر وو وامه ورېدل چې یو کوندای جوړ شوی دی یو تعمیر دی چې څومره فعال وو څومره اسري وو او په کومه باندې جوړ شوی وو آیا نو هم هغه ته کې خون کې وو هغه کې زکون کې وو او څه امکانات لرل نو افغانستان کې د تاریخوالي او د محدود امکاناتو لامل ما نشوي کولای هغه وخت چې خپل کلی په تاکلې ته پاس 2008 کال نو ورسته مزه خپل کلی ته نیم تللی نو دا سي اوریدلې مې دي اما مطمئن یا ډاډا نه يم چې هغه وخت تر کومه بریدا په سب بڼه او په کومه امکاناتو جوړ شوی وو او سم فعال دی کنه خو کله چې مونږ ولته د اول لومړی ټولګي نه تر شپږم ټولګي پورې هغه دوره ټوله مونږ حتی تر اوم او اتم ټولګي پورې مونږ مندلای خوندای هم هغه نه درلوده تعمیر نه درلوده چې هغه بیا ورستا بیا جوړ شو او لره مونږ هم ورستا یو کال یا دوه کال په تعمیر کې درس ویل چې هغه نه نه ټول غو نو هغه یو تعمیر درلوده دی ونخې د لسې په نامه د لا پنځنی خوندې نه لسې ته اغه ارتقا کړو او تعمیر هم ورته جوړ شو په دې نو شرایط افغانستان دي دغه خوندې نړۍ زیات خاطرې لرم
امانی صاحب تاسو د ژورنالیست په توګه هم په وطن کې کار کړی دی زموږ یو همکار له خلکو سره چې به خبري کولې او په وطن کې نو عجیب او غریب خاطرې لري ځینې شانې ثبت کړې دي کله چې راوروي مشټول ورته خواندو تاسو هم د کوم دلچسپ موضوع لري کوم دلچسپ خاطره لري
ولا خاطرې خو ډېر زیات دي خو یو خاطره چې همدغه سي د ژورنالیزم ډګر کې تاسو معلوماتي چې له هر چا سره مو سره کار دی په ټولنه کې که هر څوک دی هغه سره د تاسو سره کار دی خاطرې خو نور ډېر دي چې تعجیزونه به وو هغه کې توهینونه به وو تحقیرونه به وو چې مرکه ته به وګختو مرکه کې چې لکتون شو ور سره جدی و شو راته بنده وکا او مایک وګورځو د اخبارونه برا کېدل راته کول کېدل دا کسي خوري ریدي نو د ما لپاره نو هغه د ژورنالیزم یو عامه اصطلاح ده چې موږ ته په پانتون کې هم ویل چې خبريال یا ژورنالیست باید هر څه ته خبر پسترګه وګوري په څه کې کوم خبر ده نو ما هم هغه سه یو نظر لره چې کباب هر څه لیدل ورته مې کتل چې په دې کې خبر څه دی چې زه ترې راوخم او خاطرې خو ډېر زیات دي نو هغه ذکر نه کوم چې اوس په وخت کې سره وای ما وو پکې ډېر سونه چې پکې ډېر زیات دي زه د هر خبريال د زړه ناراضم دوی واقعا خلک دي چې د ډیرو ناخوالو سره مخ لاس او ګریوان دي، اما بیا هم خپل مقدس دندو ته ادامه ورکوي، ټولنه له حوادثو له وقایعو له دې نه خبروي، او دا ډیر یو ستر مسؤلیت دی. ما خپله ونه شوای کولای چې ادامه ورکړم، ډیر دروند مسؤلیت دی. نو د دوی ټولو ته زما خاص سلام ټولو خبریالانو.
مانی صاحب، ډیر خلک د ځان د مصرفولو لپاره یو شوق لري چې انګریزان هابي بولي، تاسو کومه هابي لري؟
والله که درته هم ډیر خسته کوم کس به درته معلوم شم چې خاص هابي نه لرم، ما یو غزنه هابي می داده چې زده کړم، نور هم زده کړم، ولولم ام دا اوس هم یو قسم مات ماستری تر کچه پورې زده کړې دي، غواړم چې ادامه ورکړم او هر څه چې نوی ګورم، نوې ژبه، نوې کلتور، نوی خلک، دغه باره کې ولولم، دغه باره کې زده کړم. اما د ژوند مصروفیتونه دومره ډیر دي چې اجازه نه راکوي. زما خاص ابي دا چې هر څومره چې سړی کولای شي نور هم زده کړي، نور هم ولولي، نور هم یاد کړي.
پس هم دمو هابي ده چې نوی شان کشف کړي، نوی شان ومومي. د مطالعه په اړه مو ونه ویل، مطالعه څنګه کوي؟
مطالعه سره علاقه لرم، مطالعه سره ډیره زیاته علاقه لرم، غواړم چې مطالعه وکړم همیشه. د یو خبريال لپاره شوم، د ما مسلک هم ژورنالیزم دی، هغه لپاره مطالعه خپل د ما په نظر هر څومره چې کولای شي هغه عمره ورته کړه.
تاسو هم له افغانانو سره کار کړی دی په خپل وطن کې، او هم له بهرنیانو سره کار کړی دی، دا دوه تجربې څنګه پرتله کوي؟
ولکه رښتیا وایم او صادقانه وایم چې له خارجانو یا بهرنیانو سره کار کول ساده دي تر هغه چې له افغانانو سره کار کوي. ما خو له افغانانو سره ډیر زیات کار نه دی کړی، خو یوازې یو څو میاشتې د سولې عالي شورا کې وم، هغه هم قرارداد ملا بهرنیانو یا له یو این یا له ملګرو ملتونو ادارې سره وو. اما متاسفانه یا په خواشینۍ سره هغه کوم فرهنګ او هغه کوم محیط چې په افغاني ټول په افغاني ادارو کې په هغه وخت کې وو، ما خپل ونه شوای کولای چې دا ما ورکم. هلته دومره محدودیتونه ډیر وو، دومره یعنی کله چې یو پروژه کې یا په هر اداره کې څوک کار کوي، ډیر مسریات یا ډیر اغیزمنتیا په ټیم ورک کوي. که ټیم ورک نه وي نو هلته هر څوک نشي کولای په یوازې سر هغه هدف ترلاسه کړي. نو ما دغه ټیم ورکینګ یا هغه ټیم یا ډله ییز کار په دولتي ادارو کې کار چې ما تجربه ډیره کمه ده له دولتي یا افغاني ادارو سره، خو په هغه لنډه موده کې یا کمه تجربه کې ما دغه شی ونه لیدل. هلته خواشینۍ سره هر څوک په دې کې و چې ځان ته کریډیټ واخلي، در حال کې چې د ټولو کریډیټ په ټیم ورک کې تر ټولو ښه ترلاسه کېدای شو.
د ویندویانو کار ډیر اسانه نه دی، شاید خلک پې پوی نه شي. هر اداره ځان ته پالیسی لري. کله له کومې ستونزې سره مخامخ شوي نه یاست؟ مثلا کله مو د خپلې ادارې د پالیسی خلاف خبرې کړې وي، یا کله مو ممکن پاغه پالیسی چې تاسو ته دکتې شوې ده یا تاسو ته ویل شوې ده په هغه مو سم سر نه وی خلاص شوی، د څه کومه تجربه او خاطره لري؟
په دې کوم ورغه د خلونو ریوال پروګرام یا دبليو اچ پی کې زما غا ډیره موده دندم له دوی سره او تر اوسه هم ور سره اوس دی ویان په توګه نه، البته دا باید واضح کوم چې زه یو بل مسولیت باندې یو ور سره خو تر جنوري میاشت دې همدغه کال زه دی ویان په توګه دوی سره دند تر لاسه تر سره کړی دی. ان دوه لس کاله وو شو چې زه دوی سره دوان په توګه دند وکړ، اوس هم مغه قرارداد باندې هم اما یو بل مسولیت لرم. نو د بعد ډیر واضح وایم چې د خلونو نړیوال پروګرام کې داسې محدودیتونه نه وو، البته پالیسیان شته وی به په هر اداره کې علاوه هر اداره وي، اما داسې څه نه وو چې هغه د پټ کړی شي له خلکو نه. یو کاملا بشري اداره ده او همیشه دراته ویل کېدل چې موږ داسې څه نه لرو چې پټ کړو، خو ځینې داسې مسایل به وو چې هغه د خوړو نړیوال پروګرام له صلاحیت نه پورته وو یا تنا دوی پورې نه مهاړه اړه در نظر لو د نور ادارې هم پکې شامل دي. په هغه وخت کې نو بیا موږ د احتیاط نه کار اخستو چې موږ هغه څوک نه وسو چې د نور مسؤلیت ځان ته واخلو. نور زموږ د خوړو نړیوال پروګرام یو وازنه دند خلکو ته مرسته رسول دي چې په هغه کې هیڅ داسې څه نشته چې سړی دې پړکې یا د هغې باره کې خبرې ونه کړي. تاسو به لیدلی وي یا تاسو ته معلومه ده چې شاید د ټولو بهرنیو ادارو په مقایسه یا په پرتله د خوړو نړیوال پروګرام همیشه د رسنیو سره همکار پاتې شوی او همکار دی همیشه. زه خپله چې کله وم یو خدا و چې زه خبریال پاتې شوی یم، ماته د خبریالانو دردونه دوی ستونزې او هغه چې کار چې دوی کوي هغه راته معلوم و. هیڅ وخت ما نه دی ویلي چې امکانات وو، یعنی ځان مې نه در ترې نه درېخ کړی او همیشه ورسره همکار وم. ولو که د هر ادارې نه هره موضوع کې تماس نیول شوی، ځینې وخت به مو ویلي وي چې لږ وخت په کار دی چې موږ معلومات راټول کړو، هغه دقیق معلومات چې باید خلک پرې باندې خبر شي. نور داسې څه نه و، یعنی پالیسیانې خو باید تعقیب شي، هغه رهبری د ادارې باید په جریان کې واچول شي، موضوع باید ورسره شریک شي. اما داسې څه چې ما ته راکړل شوي وي چې یوازې دغه څه ویلی شي په دغې خاطر نه، داسې کوم هغه نه لرم، داسې کوم تجربه نه لرم.
اماني صاحب، زه فکر کوم چې موږ وخت ضایع پوره دی، خو بیا هم کېدای شي بټونه وي پکې ځینې ځایونه لرې کړو. کوم داسې څه لري چې که وکړي نو شاید د اورېدونکو لپاره دلچسپي مهرباني.
د اورېدونکو لپاره خو زما خو مخکې وویل چې زما یو وړه قصه درته وکړم چې یو وخت ما چا سره خبرې کولې، نو زه لیدم چې موټر کې ځم او راځم، دفتر دی او د خوړو نړیوال پروګرام دی او کله میډیا ده کله تلویزیون دی کله راډیو. نو هغې سره هم داسې بحث پیدا شو، نو ما څو د ژوند هغه یو مایوس حالت کې و. ما خپله د ژوند یو څو ترخې ورته وویل، هغې راته کتل، وایي ما فکر کوه هغه دري ژبو خبره وایي چې ته خو د بچۍ شیره پراته باشي، یعنی دغه هغه زحمتونه او هغه تکلیفونه او هغه ستونزې چې ما ګاللې دي چای فکر نه کوه او نه کوي. نو دا به وایم چې زه لومړنی ښوونځی خو ما ورته ویلی چې موږ په څه حالت کې وویل، دغې نه وروسته زه لس کلن لا نه وم چې ما پلار له لاسه ورکړو، موږ د بدبختۍ او کندې ته ولوېدو. زه مجبور شوم چې زه مزدوري وکړم، زه پاکستان ته لاړم. د پاکستان د کوټې ښار کې ما تاسې بیا اورېدلې وي د کولې په نامه چې دا د ډبرو سکاره دي، هغې کې مې کار کړی دی، پاکستان کې مې د خټګري کړې ده، نور ډېر نور د اوسپنې کان کې کار کړی چې په ورځ کې بیا 50 کلدارې را کولې. دغسې تکلیفونه او جنجالونه وو، اما تسلیم نه شوم. کله چې بېرته راګرځېدلی یم، بیا ښوونځي ته تللی یم، کله چې بیا مجبور شوی یم، بیا مې کار کړی دی. نو دغه به کېدای شي ځینو دپاره یو الهام وي چې هېڅ وخت تسلیم نه شي، زده کړو ته ادامه ورکړي او زده کړه بالاخره نن ورځ زه د نړۍ په ساته د یوې بشري ادارې ویان پاتې شوی یم او تر اوسه پورې هم ورسره یم په یو شکل نه یو شکل. نو هغه کیسې چې کله را یادوم ځان سره فکر کوم، ما هیڅ وخت فکر نه کوم. نو ټولو ته شاید دا یو الهام وي چې هیڅ وخت مایوس نه شي، نا امید نه شي، ناهیلي نه شي، ادامه ورکړي، زحمت وګڼي، وبالي په ځان باندې درس زده کړي، تر هغه بل هیڅ شی لاسته نه شي راوړي.
او همدا د ستاسو بلکې د هر انسان د بریالیتوب راست. نو خدای مولا بریالی او کامیاب لره.
مننه سروان سر.
داود ازادي رادیو میلما وحید الله مایار.
شنوانو سرونا دشنو موت کا زم زیرو نا کلا بند نستایا ما دشنو ایمان دوڑا کورا نشی اشنا